مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځبکاني عملیات پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ژر به د هیواد په سطح د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. او برتانیا د اتوار پر ورځ په تهران کې خپل سفارت بیا پرانیزي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکني عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی. بیان زیاتوي، پوځ مشر امر کړی چې په عملیاتو کې د ځمکني او هوایي ځواکونه د لاسته راوړلو لپاره همغږي وکړي. له څو ورځو راهیسې په شوال د شمال پاکستاني پوځ بمباري روانې دي چې پکې پوځ د لسګونو مشکوکو وسلوالو وژلو ادعا کړې، خو د سیمې اوسیدونکو وایي په بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوي. په ازادانه ډول د دواړو خواوو داوو پخلی نشي کېدی. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال جون له نیمایي راهیسې پوځ عملیات روان کړي چې له کبله یې لکونه خلک بې کوره کړل شوي دي. په دوی کې زیاتره په بنو، خوست او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پراته دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطحه په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. میګا په کراچۍ کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي وویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا
دیوائی ترہغو چھ کراچی لہر ڈول جنایت یا جرمون نوی پاک شوی عملیات بن درو پہیت صورت عملیات نہ ختمو د ترہگرے پر زد جگڑا کپ شمالی وزیرستان کے داو کد ہیواد پ نور برخو کے ترہغو چھ پدی کے ہم مک پ بش پڑتو گ نیو بریالی شوی دا عملیات بر روان وی.
تر دې مخکې د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وینا پر مهال نواز شریف ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. دا امر وکړ چې د سپریم کورټ له وینا سره سم د ټول سیاسي ګوندونو خپلې وسلوالې ډلې ختمې کړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو برخو کې طوفاني باران مالی او ځاني زیان اړولی دی. د طبي ناروغینو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو مالولو لپاره کار پیل کړی دی. د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته په مردانه کلی کې د طوفاني باران له کبله د یو کور چھت پرې وتو په پیخه کې د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي. دوی وایي په نورو پیخو کې دوه کسان وژل شوي دي. د موسمیاتو محکمه وایي په پیښور کې د بیګانی طوفان رفتار 40 کیلومتره فی ساعت یا فی ګنټه و چې له کبله په پیښور او شاوخوا سیمو کې د بجلی نظام ته زخت زیان رسیدلی دی. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی وایي د پاکستان پر افغاني میوه محصول شاوخوا درې چنده زیات کړی دی. د سوداګری خونوم رستیل خانجان الکوزی بیگا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوه محصول له 2500 روپیو او 2500 روپیو ته لوړ کړی چې دا د افغانستان سوداګری او کرنې ته زیان رسوي. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوال بازار ته برآمد یا صادره کړي چې لوی برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. الکوزی زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوه مالیه زیاته کړې وه. د افغان حاجیانو لومړۍ ډله 13 ورځې د سعودي عرب جدې ته ورسېده. افغان حکومت ویګا ویل د حاجیانو لپاره د پخوا پرتله زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د هغوی ټکټونو بیې ټیټې کړې دي او په سعودي عرب کې ورته د اوسېدو او خوړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړې دي. ټاکل شوی چې سږ کال 4250 افغانان د یوې میاشتې په موده کې د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو حج ته ولېږول شي. شاوخوا څلور کاله وروسته به برطانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي. په 2011 زیږیز کال کې پر ایران د غربي بندیزونو پر ضد قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې برطانوي سفارت ته ننوتي ول چې په نتیجه کې سفارت وتړل شو. برطانوي چارواکي وایي د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند به د یکشنبه یا اتوار پر ورځ په تهران کې د خپل سفارت بیا پرانیستو ته ورشي. چارواکي وایي تهران به هم پر هغه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. هاموند په څه د پاسه یوه لسیزه کې د برطانیې لومړی د بهرنیو چارو وزیر دی چې تهران ته ځي. یو شمېر اروپایي چارواکي د جولای تر 14مې نیټې وروسته تهران ته تللي. هغه مهال ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ. د تړون په نتیجه کې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل کې به یې پر هغه هیواد لګېدلي اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. د عراق لوړپوړي شیعه خطیب آیت الله علي سیستاني خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي او ښایي وویشل شي. سیستاني په تیرو اونیو کې څو ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر العبادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل. سیستاني تیره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته لیکلي که نن د اداري فساد پر ضد د غوڅې جګړې په صورت کې حقیقي اصلاحات ونه کړل شول او په بیلابیلو سطحو ټولنیز عدالت عملي نه کړل شو، نو داسې ښکاري چې حالت به د پخوا پرتله نور خراب شي او دا چې ښایي عراق د ویشل کېدو لوري ته کش کړل شي. په عراق کې د درغلۍ او خرابو حکومتي خدماتو پر ضد تر ونیو مظاهرو وروسته وزیر اعظم آبادی روانه میاشت د اصلاحاتو پروګرام اعلان کړ. پارلمان هم ژر د نوموړي پلان منظور کړ. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د کراچۍ او ترهګرو پر ضد عملیات به په هر صورت روان وي.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتا کراچی آپریشن جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا.
رپورٹوں نے وائی امریکہ پر پاکستان فوجی مرستے بند کری دی. خود پاکستان بہرانی چار وزارت وائی دو پخوا پر تلائی لو واشنگٹن سرا اڑی کی خشبی گی. اندارز دا خیبر پختونخوا حکومت پا صوبے کے 15 پرمختیائی پروژے اعلان کری دی خو اپوزیشن اور باندے انتقاد کری. روخانه مستقبل خپرونه کې مو د پاکستان ملکی خدماتو په ادارو کې د لوړپوړو څوکیو نوکریو موضوع څېړلې. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي. د فوج بیان میجر جنرال عاصم باجوه بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د فوج مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې په عملیاتو کې د ټول اهداف ترلاسه کړل شي. شوال له ځنګلونو او غرونو ډکه سیمه ده او دا د طالبانو القاعدې او حقاني شبکې مهم مرکز ګڼل کیږي. په شمالي وزیرستان کې له تیرو څه د پاسه یو کال راهیسې پوځي عملیات روان دي. زبی شفق له پېښوره معلومات راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 340 وسله وال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال عاصم باجوه د جمعې په خپل ټویټر پاڼې په یو خبر کړي بیان کې ویلي د پوځ د لید رستیز جنرال راحیل شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولې ته څېرمه د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. پاکستاني ځواکونو د تیر 2016 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ ادا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې او د بهرنیو وسلوالو جنګیالیو په ګډون د نږدې 3000 تروریستانو د وژنې او د هغوی د ګڼ شمېر مرکزونو او پټنځایونو د ورانولو ادا کوي.
د زبی شفق په رپورټ کې مو واورېدل چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی.
پر دې سیمې له څو ورځو راهیسې د پوځي الوتکو بمباری روانې دي چې پکې پوځ د ګڼو وسلوالو وژلو ادا کوي. خو ځایي اوسیدونکي وایي په بمباریو کې ولسي وګړي وژل شوي دي. په آزادانه ډول د دواړو لوریو د ادعاو پخلی نشي کېدی. د شوال ځمکنیو عملیاتو پیل په اړه مې په امریکا کې د چارو لپو ډاکتر محمد تقي سره خبرې وکړې او له ده مې پوښتنه وکړه چې د وزیرستان څخه د پاسه یو کال پوځي عملیاتو ته په کتو په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیل ته څنګه ګوري.
ټایمینګ لګ انټرسټینګ دی د سره چې امریکا کې دا پرون دا کیسه شروع شو چې پاکستان د ځواکونو څخه کم امداد ملاويږي. کولیشن سپورت فند هغه بند کوي یا ایثار کوي د دې وجه چې پاکستان د حقانی ډلې برخلاف چې کوم عملیات دی هغه ټیک نه دی کړی.
د جولای په پیل کې چې د افغان حکومت د استاذ او د طالبانو ترمنځ خبرې کېدی په امریکا نو پاغي کې خو حقانی ډلې کسان هم موجود وو. نو لدې ډاکټر صاحب د امریکا د دې خبرې پخلی نه کیږي چې رښتیا هم پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړی.
امریکه چې کوم خبرې کې دی د افغانانو او د طالبانو ترمنځ دا د حقانی ډلې دوه کسانو یو خپل ځای مکانی وو او خو پنده اسلام آباد کې اوري راوري بالکل لته موجود پروت دی. ډېر وخت نه خو یحیا حقانی ورسره چې د ډلې مهم کس دی او د جنگیالو کې ګڼل کیږي بلکې د امریکای ټررست لیست باندې دی. نو پاکستان ته دا ټول معلومات شته. نصیر حقانی په اسلام آباد کې بارکو کې وجلی کیږي. حقانیان الټرنل مکتب دفتر چلی کدا خبرې مونږ ته معلوم دي. نو دا د سی آی ای د امریکای کم استخباراتي ادارې دي د ځواکونو ادارې دي هغه نه دا پټه خبر نه دي. نو دا ولې د سده چې یو خاطه په افغانستان کې امریکا د دوه خلکو پر خلاف جنگيږي او دوی مرسته دا معلومات هم لري چې مثال په توګه مولا عمر په کراچي کې چې ونه دا 2011 کې لیان پنهټ پاکستانی سیاست مدارانو ته دا خبره کړې ده. خو دا لوی سوالات دي چې اخر دا خلک الته کول شو غواړي. ارز دا دي چې دینه نقصان افغانستان ته رسی پښتون خاطر رسی قبایلو ته رسی ټول پښتانه دي الته
ډاکټر محمد تقی صاحب د تیر کال د جون ل نیمایي راهیسې په شوالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. د شوال د دغه تازه عملیاتو په تناظر کې تاسې د شمالي وزیرستان څخه د پاسه یو کال عملیات څنګه ارزوي؟ نتیجې درته څنګه ښکاري؟
شوال علاقه د فارسټیشن ویجیټیشن ډیر دنه ګورلا جنگ التبوی او غالبا چې د پاری سارو چې د اخره کې په دې سره ګورو. خو یو څو سوالات دا پورته کیږي چې یو خو د کال نه زیاتو شو د زربیا عملیات بیا د هوایی بمباریانې کوي. هغه ته د پرسیژن سټرایک وی وی چې بالکل دا خو په هدف لګیدلی دي. نو دا معلومات اوس موږ ته نشته. د پاکستان مطبوعاتو ادارې لیکلي دي ورباندې چې د دې انډیپندنت ویریفیکیشن نشي کېدی. چې لږ شفافیت پکار ده د پاکستانی عملیاتو کې. یو خو ویریفیکیشن چې دا خلک چې دومره دی وی چې دا زیانونه د ترګرو شو یا چرته دي. دا خلک د دې معلومات ولې نشته؟ عوامو ته ولې نشته؟ میډیا ته ولې نشته؟
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي ژر به د هیواد پر سطح د وسلوالو ملیشو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې د کراچۍ او وزیرستان عملیات د جنایتونو او ترهګرۍ تر ختمولو به روان وي. نواز شریف دا څرګندونې بیګا په کراچۍ کې د پارسیانو یوې میلمستیا ته د وینا پر مهال وکړي. دوی ویل د کراچۍ عملیات د هیڅ سیاسي ګوند پر ضد نه دي. تفصیل ریاض موسخیل راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې تر څو ملک د وسلوالو نه نوي پاکړې شوي تر هغې به پوځي عملیات جاری وي او ډېر زر به په لوی کچ نور عملیات پیل کړي. دوی کراچۍ د وسلوالو او بتخورونو پاکول د حکومت لومبه پاملرنه ده.
جب تک کہ کراچی ہر قسم کے کرائم سے پاک نہیں ہو جاتی
تر هغه چې کراچۍ له هر ډول جنایت یا جرمونو نوي پاکه شوي عملیات بنه درو په هیڅ صورت عملیات نه ختمو. د تر هغه پر ضد جګړه که په شمالي وزیرستان کې دا او که د هیواد په نورو برخو کې تر هغه چې پدې کې هم موږ په بشپړ توګه نه یو بریالي شوي دا عملیات به روان وي.
د وزیر اعظم وینا وا چې کراچۍ اپریشن د کوم یو ګوند یا خاص ډلې په ضد نه دی. خو بل طرف ته په عین حال کې متحده قومي موومنت په وزیر اعظم تور پوری کو چې دوی له د خبرو اترو او ملاقات موقع ورنکړه او د یو طرفه خبرو رستو وزیر اعظم بیرته لاړو. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
رپورټونه وایي امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې مالی مرستې بندې کړې دي. پاکستاني ډان ورځپاڼې تېره ورځ خبر ورکړ چې امریکا ځکه پر پاکستان په جګړه کې د ائتلافي یا ملګرو هیوادونو د ملاتړ یا کوالیشن سپورټ فنډ په نوم پیسې بندې کړې دي چې د حقاني وسلوالې شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیربي تېر ماښام د خبری غونډې پر مهال ویل دا له دفاع وزارت سره تړلې معامله ده او ورباندې څه نشي ویلی. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا متحد ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولی چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې ته زیان اوښتی دی. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته په ښکاره وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقاني شبکه وځپي. جلالي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره وویل اوس له عملیاتو امریکا ته ښکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمنې عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستی او برعکس له هغې سره یې مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري دا پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته سوالی دی او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دی. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالي په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي.
فکر کوم
چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي، د دې لپاره چې لنډ شو ښکاري چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی. د افغانستان د حکومت وی مهمه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل که چیرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي.
احمد شیبر رپورټ موریده. دا خو تاسو واوریدل چې ډان ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې امریکا پر پاکستان دغه پیسې بندې کړې دي، خو پاکستان وایي اسلام آباد او کابل د په ګډه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. همداراز د بهرنیو چارو وزارت ویند قاضي خلیل الله تېره ورځ د ونیزې خبري غونډې پر مهال له امریکا سره د اړیکو په اړه هم وغږېد او دوی ویل چې د پاکستان اړیکې ورسره ښه شوي دي. دوی ویل هیواد یې د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد توپیر نه پالي. خلیل الله زیاته کړه چې له امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په لړ کې د ائتلاف ملاتړ په نوم پیسو په اړه پر یو شمېر موضوعاتو خبرې او مشورې کوي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمېر چارو خبرې وکړې. د دې وینا واه چې افغانستان او پاکستان لا په شریکی سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن لپاره کار په کار دی. د یو تپوس په جواب کې چې ګنی امریکایي انتظامیه د ضربې ازب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورت فنډ نور جاری وساتي. د دې په جواب کې ویان وې چې پاکستان د ښه او بدو وسلوالو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروایی کیږي. دی وایي
غاړي د کولیشن سپورت په ګډون په مختلفو څانګو کې مشورې کوي او دوه اړخیزه تعلقات اوس هم خاړخته روان دي. تر څو چې د ضربې عذب اپریشن خبره ده نو دې دوران د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی روانې دي او وسلوالو کې د ښه او خراب فرق نشته.
د کولیشن سپورت فنډ په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وی دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي دا غي د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کم په دې کې شاملو دا غي یو فند جوړ شو. نو دا هغه فند نه به پاکستان ته په هر کال کې څه پیسې ملاوي دلی. دغه پیسې با امریکای په دې شرط د سکولې چې پاکستان زمونږ مرسته کوي او هغه چې کم مونږ سره تعاون دی هغه پورا دی نو دا غي سرټیفیکیشن نه پس پاکستان ته دا ملاوي دي. لیکن د پاکستان چې کمی خرچي دي هغه د دغه نه زیات دي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، د امریکا لخوا کولیشن سپورت فند لړکې شرطونه رامخه ته کېدو سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پریوزي. په دغه اړه راته د سیاسي او دفاعی چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وی د داسې خبرو مقصد په پاکستان د باوچول دی دی وای
کولیشن سپورت فند خو به اسې هم د 2014 نه ډیر کمیدو ځکه چې د کیری لوګر بل کومه برخه وا هغه هم په ختمېدو ده او ورسره دا فند هم ډیر لګ پاتې دی خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضربی اعظم اپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی دا یوازې په پاکستان دباو اچولو دپاره ده خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا
د یادونه دا چې د کولیشن سپورت فند مت کې 13 میاشم پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړی شوی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون او د ماشومان حقوقو یو ادارې د هغه هیواد حکومت ته ویلي چې د پلټنو وفاقي ادارې فایې دي د پنجاب قصور ضلع کې پر ماشومان د جنسي تیریو په خو پلټنې وکړي دوی په یو ګډ رپورت کې ویلي چې ماشومان ته په خوندځي او سکولونو کې جنسي تعلیم یا پوهه ورکړل شي رپورت وايي پر ماشومان د تیریو ثبوتونه شته نو د دې رڼې پلټنې په کار دي رابع اکرم خان تفصیل راکوي
د بشری حقوقو او د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکي دوه ادارو د قصور سلسله د پیښې په اړه خبر شوی خپل یو مشترکه رپورت کې ویلي دي چې حکومت له د ماشومان د جنسي زیاتې د پیښې نه صرف باقاعده تحقیقات پکار دي بلکې د ماشومان پوهې لپاره په سکولونو کې د آگاهي پروګرامونه هم شروع کول پکار دي د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی او د ماشومان د حقوقو یوې ادارې د ای جی ایچ ایس نه رکنی ډلې د قصور سلسله حقایق معلومولو لپاره دوره کړې وه او د حقایقو په بنیادي رپورت خبر کړی دی مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې رپورت په بشری حقوقو لپاره کارکونکي حنا جیلانی اول چې زموږ د تحقیقاتو مطابق دا پیښه د کلونو راځي شروع شوی وه او ماشومان سره دا جرم شوی دی د دې په وینا د زیاتې په وخت د ماشومان عمرونه لس نه شپږس کالو پورې وو خپل خبرو کې د نوموړي وینا وه چې اوس هم نور داسې د زیاتې ویډیوګانې شته پسې چې دوی ډیر اندېښمن دي حکومت ته ورکړې شوی خپل رپورت کې تجهیزونو په اړه دا زیاته وی
سب سے پہلے تو ہماری تجویز یہ ہے کہ اس واقعے کو منسلک نہ کیا جائے
د ټولو مخکې زموږ دا تجویز دی چې دا پیښه بل داسې پیښې سره تړل نه ده پکار د سلو وجه چې د دې پیښې تحقیقات متاثره شي څنګه چې د پنجاب صوبې حکومت دا خبره کوله او ما د پولیسو د خولې هم دا اورېده چې د ځمکې مسله ده او دوه ډلو ترمنځ جګړه ده او د جګړې له وجې دا سکینډل جوړول کیږي نو زه ګڼم چې دا خبره بیخي بې بنیاده ده او دې کې هیڅ شک نشته چې دا جرم شوی دی او که داسې خبره هم وي نو د هغې هیڅ تعلق د ماشومانو د دې پیښې تحقیقاتو سره نه دی
او اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو اس کا کوئی تعلق اس کی انویسٹیگیشن سے نہیں ہے
د دې ادارو په وینا چې حکومت د دې پیښې په لټنې وفاقي تحقیقاتي ادارې د اف آی اے په سریه دی وکړي هنا جیلانی په نظر چې ماشومان ته جنسي تعلیم ورکول پکار دی ځکه چې دا د دوی حفاظت لپاره ضروری وي دا وایي ګورې نه صرف دا چې دا ډېر ضروری دی بلکې موږ ګورو چې داسې پیښې بیا بیا ټول پاکستان نه مخې ته راځي او په خاص توګه د پنجاب نه رپورټ کیږي د ټولې دنیا خلک وایي چې ماشومان ته دا تعلیم هم ورکول پکار دی او هغه هم د خپل ثقافت او روایاتو دننه نو ماشومان په دې پوهول پکار چې هغه خپل حفاظت وکړي شي
ترڅو هغه خود خپل پروټیکشن به کار وکړي
د دې پیښې په حقایقو کارکونکو یو بل اداره ساحل چې د ماشومان حقوقو لپاره کار کوي وایي چې د قصور ضلع د حسین خانواله متاثر اولس د حکومت لخوا مشترکه تحقیقاتي رپورت بایکاټ کړی دی چې وجهي هلته د پولیسو غټه نفری ده مشال ریډیو سره په خبرو کې د ساحل ویان ممتاز حسین ګوهر اول چې د دې پیښې تحقیقاتو لپاره د حکومت کردار چې څنګه په کار و نو هغه سینه دی
حقایق سامنے ہیں تمام ایویډنسز پڑے ہوئے ہیں
حقایق مخې ته دي ټول ثبوتونه شته ویډیو ګان شته ماشومان شته او د ماشومان مور او پلار د هغې بچو سره شوی زیاتې مني نو د تفشیش ته اخوا دیخوا کول ضرورت نشته اف آی آر نه درج کیږي نو زما په خیال دا د یرې ماحول ختمول پکار دي او ما هلته کتل چې کله زه حسین خانواله ته تللی وم نو چې څوک دا کیس مخې ته بوځي هغوی ته دړکې ورکړل کیږي نو دا سیزونه ختمېدل پکار دي او د دې پیښې شفاف تحقیقات پکار دي
د ماشومان د حقوقو کارپوهان وایي چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومتونو د داسې معاملې لپاره قانون سازي نه ده کړې د څه د لارې چې د ماشومانو د ازاو ویډیوګانې یا تصویرونه جوړونکو ته سزاګانې ورکړی شي د دې کارپوهانو په وینا په موجوده دور کې دا اوس لازمي شوی ده چې داسې یو قانون جوړ کړی شي
رابع اکرم خان رپورټ موریده د خیبر پختونخوا حکومت د پرمختیا او پلانونو ادارې په هغه صوبه کې د 15 پرمختیایي پروژو منظوري ورکړې د دې ادارې چارواکي وایي دا پروژې به په ډېر اسماعیل خان منصری بنو سوات او ډې ځنو نورو ښارونو کې عملي کیږي خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي انتقاد کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو دوو کلونو کې د پلان نه لرلو له کبله پیسې نوې لګولې او د تیر حکومت پر روانو پروژو هم کار نه دی کړی شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا خیبر پختونخوا د پرمختیایی او منصوبه بندی ادارې یا پی ڈی ڈبلیو پی یوه غونډه کې د خیبر پختونخوا لپاره د 15 ترقیاتی منصوبو منظور ورکړه او دې لپاره پانګه هم مختص کړه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبه بندی او ترقی یا د پی این ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن مشال لیډو ته وویل چې دغه 15 منصوبو لپاره خوشه او یا عربونه سیوا پنګه ایښوده شوې ده چې پکې د تعلیم، صحت، سیلګرۍ، سړکونو جوړول، لایبرری جوړول، د ماشومانو لپاره د خیر ښېګڼې ادارې، د ډیمونو جوړول او دین علاوه یو شمېر منصوبې شامل دي. پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ډلو غړي وایي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت تیر 2 کال کې هم چې کوم پرمختیایي کارنه وو نه دي کړی او چې څومره هم د هغې پنګ یا فنډونه وو هغه مرکز ته واپس تللي او ضایع شوي دي. دوی وایي خوشحاله بی که دغه پرمختیایي کارونه وکړ خو ولې تمې ترنه نشته دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی ګوهر علی شاه چې د ترقی او منصوبه بندۍ د سټینډنګ کمیټې غړی هم دی مشال ریډو ته وویل پامړدا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د منصوبه بندۍ او ترقی یا د پی این ڈی محکمې مرستیال خلیق الرحمن دا هم ویل چې د منصوبو کې د ټولو غټه او مهمه د سوات موټروې ده چې د کرنل شیرخان انټرچینج نه تر چکدرې پورې خوشه 1.8 کیلومتر شپږ لینه سړک جوړیږي او د دې لپاره خوشه 340 ارب روپۍ هم ایښودل شوي دي او د وزیر اعلی هدایت دی چې په دې باندې زر تر زره کار پیل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په مومند او باجوړ کې د شری ناروغي مخنیوي واکسینی کمپین روان دی. دا مهم یا کمپین 13 ورځ پیل شو چې نور 12 ورځې به روان وي. پر دې مهال به له 500 لکو زیاتو ماشومانو ته ستنې یا انجکشن او د پولیو یا ګزڼ مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. ډاکتران وایي کله چې ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي نو بیا د شری له ناروغۍ ژغورل کیدی شي. نو دوی په خبره کې د شری او پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسین ماشومانو ته ورنکړل شي نو نه یوازې د هغوی د مزوریدو یا مړینې خطر زیاتیږي بلکې دا ناروغي په چم گاوند کلیو او سیمو کې هم خپرېدای شي. تفصیل شانواز ترکزی را کوي.
په محمد ایجنسی کې د شری مرض په ضد 12 ورځنی مهم پیل شوی چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه تر 10 کلونو پورې د عمر والو 1,00,000 ماشومانو ته څاڅکي او ټیکې وهلې کېږي. دا مهم د محمد ایجنسی په 8 وړو تحصیلونو کې روان دی او د غلنۍ په لوی روغتون کې د ساپو له سیمې راغلی یو تن چې ویلي د شری د مرض نه د بچ کېدو لپاره یې ماشوم زوی راوستی دی. د شری د مرض په اړه یې خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه مې ده. دا خو د دې د وجې و چې شری په بیا نه راځي. دونه خطرناک شی ده چې تبه ورسته شي رسا چې کله شری په راشي تبه ورسته زیاتې. ټول خلک چې ماشومان ته ټیکی وای چې ټیکی وته ونه وای کنه نو بس په نقصان کې به ماشومو.
د صحت د محکمې یو ټیکنیشن چې دغه ماشومانو ته چې کوم لشپګو میاشتونه کم عمر ولادي ورته احساس کې ورکول او تر 10 کلونو پورې ماشومانو ته ټیکی یا ستنې وهلې ور سره مې خبرې وکړې.
زما دیب نوم دی پی ټیکنیشن ما پریزا پروت په دې کې ویکسینز بنګه پراته چې کله موږ ویکسینیشن کله ماشوم ته کوو موږ سدا دغه را سدي دا کېری ویکسین کېریر پاره کې پوم دی سلور په کې سپیک پراته دي چې ګنټو پورې دغه موږ یوز کوو چې ګنټي کې دا ختم نشي دا به موږ دغه کوو ختمو بیا بل موږ جوړو ډوز مطلب داري هاف سی سی موږ ورکو لس ماشوم په دې یو وایل باندې کیږي کوم سرنج مونږ یوز کوو هغه مونږ سیفټی باکس ته چو به بل ماشوم د پاره به مونږ نو سرنج یوز کوو.
د داسې ټکو او څاڅکو د محکمې د محمود ایجنسی د مشر ډاکټر شبیر سره هم خبره وکړه.
د شری ټیکی سره سره به دي کې مونږ د ماشومانو ته چې کوم د 500 کل نه کم عمر دي هغه ته د پولیو څاڅکی مورکو کوم ته مونږ فکس ټیمونه وی هغه 24 دي په دې کې چې کوم مونږ سره او ټریټ ټیمونه ایساخلی هغه 127 دي چې هغه به مدرسو ته زی وجرو ته بزي او کلی کلی کې به یو خاص سنٹری منگ جوڑی کڑی چاوی کی بکینی معشومانو تبا چکم دشپگو میشن والا دلا سکالو پور عمر دے اگوی تبا دشری ٹکے وخی
او ڈاکٹر شبیر وویل چی دا ہوگوی ٹیمون سر حکومتی سیکورٹی ہمشت دے او پا محمد ایجنسی کی کم دا سی زائی نشتا جگین ہوگوی نشی ورت لے یاد دیوی چی دا مهم پا باجوڑ ایجنسی کی ہم پیل شو چی دا ایجنسی سرجن باجوڑ ڈاکٹر زاکر حسین پوینا چی پا گرد دا ایجنسی کی با سلور لکا او دو ویش زر معشومانو تا تساس کی او ٹکے وحلی کی گی شانواز ترگزی مشال ریڈیو محمد
اوریدن کو په پیښور کې لسنی می او په کابل کې د سهار لس بجې شوې د خبرونو لنډیز پاکستان فوج د شمالي وزیرستان په شوال کې د ځمکنیو عملیاتو پیلولو اعلان کړی د فوج اماړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د فوج مشر جنرال راحیل شریف په شوال کې د اهدافو ترلاسه کولو هدایت کړی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژر به په لویه سطح په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي میگا په کراچی کې د پارسیانو په یو میلمستیا کې د ګډون پر مهال نوموړي ویل د ترهګرۍ او جنایتونو تر ختمولو به په کراچی او شمالي وزیرستان کې عملیات روان وي په پیښور او د خیبر پختونخوا په ځینو نورو برخو کې طوفاني باران مالی او ځاني زیان اړولی دی د طبیعي ناورینونو انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي د تاوانونو معلومولو لپاره کار پیل کړی دی د شبقدر پولیسو نن سهار مشال راډیو ته ویل په مردانه کلي کې او په نورو کلو کې د طوفاني باران له کبله د کورونو چھتونو پرېوتو په پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي پاکستان پر افغاني میوو محصول شاوخوا 3 چنده زیات کړی دی د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی بیګا مشال راډیو ته ویل پاکستان پر یو ټن میوو محصول له 2500 روپیو ته لوړ کړی دی د افغان حاجیانو لومړۍ ډله 13 ورځ د سعودي عرب جدې ته ورسېده شاوخوا 4 کاله وروسته به برطانیا او ایران په تهران او لندن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي او د عراق لوړپوړي شیعه خطیب آیت الله علی سیستانی خبرداری ورکړی چې که حقیقي اصلاحات ونه شي نو هیواد به له یو شمیر ننګونو سره مخامخ شي او کایي وویشل شي سیستانی په 13 اونیو کې 2 ځلې د اصلاحاتو غږ وکړ چې بیا وروسته وزیر اعظم حیدر الابادی پراخ بدلونونه او د اداري فساد یا درغلۍ پر ضد اقدامات وکړل اوس مرزو اسلام آباد حالت مشال اړو خبريال سرال زهير د پاکستان نننۍ ورځي ورسپانو اداريو ته کتنه کړي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې اداري د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي چې پکې د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورسپانه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه او مضبوط تعلقات د وخت ضرورت دی او دغه لړکی د دواړو هیوادونو چارواکو له پکار دي چې په یو بل د تورونو لګولو نه یوازې ډډه وکړي بلکې د خپل منځي مرستو زیاتولو لپاره هم غوره ګامونه پورته کړي د ادارې په وینا دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ تشدد او رنکرۍ د پیښو ښکار دي او د ترهګرۍ د ستونزو مخنیوي لپاره په یو بل د بې بنیاد تورونو لګولو سره نه یوازې دا چې دغه ستونزې کمیدی نه شي بلکې اختلافات غلط فهمۍ او نور شکونه ورسره هم سر راپورته کوي چې د دې منطقې لپاره ښه نه دي ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې به دواړو ملکونو له سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي او باید چې عسکري مشروالۍ په پوله د ترهګرو او ورانکارو د تګ راتګ مخنیوي ول لپاره یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله هم وکړي او دارنګ سیاسي مشروالۍ په منطقه کې د امن او د دې هوادونو د اولست ترقی لپاره اړیکو زیاتولو ته نور پاملرنه ورکړي بل په مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا سوات موټر وی کې زړه خوخي وخه خبره ده او د دې سره به نه یوازې ملکن ډیویژن بلکې ټول صوبه کې ترقی راشي ځکه چې د سیلګری سنتونو کاروبار او دوبو نه بجلی پیدا کول د پاره د دا قسمه منصوبو لوی ضرورت وی ادریه وای چې د صوبایي حکومت له خوا د سلور مخیزه سړک پزای شپږ مخیزه سړک جوړول نور هم خبره ده خو د دې خبرې سره اتفاق نه دی پکار ک ان ایچ ای دا کار نه کوي نو صوبایي حکومت به په خپل وسایلو کوي ځکه چې د سړکونو جوړولو کار د ان ایچ ای دی او صوبایي حکومت له پکار دی چې دغه لړکی د مرکزی حکومت او وزیر اعظم سره خبرې وکړي او یادی دا معاملې په قومي اسمبلی او سینٹ کی راپور تکڑی دریا آخری کی ویچی وزیر اعظم خیبر پختونخوا کی دو کم میٹرو بس سروس خبر کڑی وا بھائی حق پیسی پسوات موٹر وے او لگوی دی سر بدی اسلام آباد او پیخور نہ سفر کون کو تا آسانی پیدا شی او ٹول سیم بابا مخ پترکی روانے شی
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
امریکای نیویارک ٹائمز ورسپانه د پاکستان او هند پر پولا د تاو تریخوالی لکبله د دواړو هیوادونو اړیکو ترنګلتیا ته کتنه کړي په لیکنه کې راغلي کې یوې خواته هندۍ وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته جواب ورکول ته تیار ښکاري نو بلې خواته متحده عرب امارات چې په خوای له اسلام آباد سره ښه اړیکې ول اوس نوې ډیلی خپل ملګری بولي بل خوا د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې هم د هند او پاکستان اړیکو خرابوالي موضوع څېړلې په لیکنه کې راغلي پاکستان چې کشمیري او بلتون پالو ته د لیدنې بلنه ورکړې دا هغه څه دي چې د اسلام آباد او نوې ډیلی اړیکې لا پسې خرابول شي نو دوړ لیکونو مهمه برخه مليها امیرزاده اوروي
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په دې وروستو میاشتو کې د پاکستان او هند په سرحدي سیمه دواړو خواو ته د تشدد زیاتوالي اندېښنې راپورته کړې دي چې کې دي شي حالات بے قابو شي او په نتیجه کې د دواړو ترمنځ یو بل جګړه وشي رسپانډ لیکي دا ښکاره خبره ده چې د دومره کالو صبر پس ته هند وزیر اعظم نریندر مودي جوابي کاروایی کول غواړي خو هند چې د پاکستان په مقابل زیات قوي او کامیاب هیواد دی د جګړې په صورت کې ورته د زیات تاوان د ورسېدو احتمال دی په څلور دیرشو کالو کې مودي د هند ړومبی وزیر اعظم دی چې د متحده عرب اماراتو دوره وکړه متحده عرب امارات چې مخکې پاکستان ښه ملګری هیواد وو اوس ورته له هند سره ښه تعلقات زیات ګټور ښکاري په یو ګډ خبري بیان کې دواړو حکومتونو د ترهګرۍ لپاره د مذهب د استعمال غندنه وکړه او د ترهګرۍ خلاف په همکارو کولو رضا شو ورځپاڼه لیکي د کشمیر په حواله نوو اندېښنو ته په پام سره امریکا او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون له هند او پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې له زغم نه کار واخلي او خپلې مسلې خبرو اترو له لارې هوارې کړي ورځپاڼه د دې لپاره روانه میاشت دواړو هیوادونو د خارجه چارو سلاکارانو ترمنځ ملاقات یو ښه موقع ګڼي بلخوا د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر نه بلتون پالو ته د یو ملاقات لپاره بلنه ورکړي دا ګام د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لپاره یو ګواښ دی د پاکستان های کمیشن کشمیري بلتون پالو ته د بلنې ورکولو په دفاع کې ویلي دي چې له دې مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي په کمیشن کې د مطبوعاتو د څانګې ویان منظور علي میمنویل چې مخکې هم داسې لیدنې شوي دي په دې کې داسې سنوي یا بې مثالی خبره نشته داغه په خبره نه پوهیږي چې ولې د خبرې ته دومره توجه ورکول کیږي د دې خبر پر رد عمل کې هندي چارواکو خپګان ښکاره کړی دی دوی ویلي دي چې په مناسبه توګه به جواب ورکوي هند تیر کال لاغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ترمنځ ټاکل شوی ملاقات منسوخ کړو کله چې پاکستان د بلتون پالو سره سلا مشوره کړې وه هغه وخت هند پر پاکستان تور لګولو چې په کورنیو معاملو کې مداخلت کوي د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کی لدی وڑان دی په هند کې مخکینی حکومتونو د پاکستان او کشمیري بلتون پالو ترمنځ ملاقاتونه زغملیو خو هندي وزیر اعظم نریندر مودي چې تیر کال واکمن شو دا سه اشاره ورکړی دی چې دی به اجازه نه ورکوي
مشال ریډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې کارکونکو براین ویټمور لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پخوانی شوروي اتحاد ماتېدل غمیزه بولی او هغه درو کسانو ته د سزا ورکولو پلوی دی چې یو یې د پولیسو افسر دویم فلم جوړونکی او دریم هغه پیلوټ ده که څه هم دا کسان په روسیې کې زیږیدلي خو اوس د استونیا او اوکراین وګړیتوب یا تابعیت لري په روسیې کې پر یوه د جاسوسۍ پر بل د ترهګرۍ او پر درېیمې د وژنې تورونه دي د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې نجیب عامر ژباړلې دي
د مشال راډیو د خبر د مرکزی څانګې خبریال برین وایټمور د پوتین یرغمالیانو ګورې تر عنوان لاندې یو راپور خپور کړی چې په کې راغلي په دریو یرغمال شو کې یو د پولیسو افسر بل د فلم جوړونکی او دریم ما یو پلیوټ ده بیا یې وار په وار د یو یو کیسه راخستې ده لومړی قیدی ایسټن کوهویر نومیږي چې د پولیسو یو افسر دی مسکو غنی چې هغه د استونیا جاسوس دی او د روسیې په خاوره کې جاسوسي کوله حال دا چې داسې نه ده هغه جاسوس نه دی او نه هم په ماضي کې وو د هغه ګنا دادا چې خپل وظیفه په سمه توګه ترسره کوله او د یو آسان هدف په توګه روسی چارواکو ته په لاس ورغی. کوهویر د هستونیا د کورنی امنیت د ادارې کې ای پی او غړی دی. د یرغمل کېدو پر مهال نوموړي د یوې روسی نژاده جنایتکاره ډلې د قاچاق پلټنه کوله. د 2014 کال د سپتمبر په 15 نیټه د روسیې پولې ته نږدې هغه د هستونیا میکسی کلي ته د یو باوري مخبر لیدو ته روان و. خو دا یو چال و چې مخکې نه د هغه لپاره جوړ کړی شوی و. په کمین ناستو کسانو پر هغه حمله وکړه او د ټوپک په زور یې د روسیې خاورې ته ورساوه. خو د دې باوجود هم د روسیې یوې محکمې نوموړی په 15 کاله قید زندان ته ولیږه. دوهم تن اولی سنتستوف نومیږي چې یو فلم جوړونکی دی، خو روسیه وایي هغه یو ترهګر دی چې داسې نه ده. هغه یوازې یو زړور تن دی چې په زغرده یې په غیر قانوني توګه د خپلې خاورې روسیې سره د الحاق یا یوځای کېدو مخالفت کولو. نوموړی د 2014 کال د مۍ په 11 نیټه هغه مهال د روسیې استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د کرایمیا سیمې د روس سره په غیر قانوني توګه د یوځای کېدو پر ضد په مظاهره کې برخه اخیسته. نوموړي ته عدالت د ترهګر په تور کې د 30 کالو سزا واوروله. نوموړي قاضي ته وویل دا خبره په ځان ماخله، خو زه له تاسو هیڅ تمه نه لرم. په دې هر څوک پوهیږي چې د یرغلګرو عدالت هیڅ کله انصاف نشي کولی. دریم تن یوه پیلیوټه ده چې نادیا ساوشینکو نومیږي. پر هغې د قتل تورونه لګول شوي چې داسې نه ده. کیسه داسې ده چې هغې د خپل ملک د خپلواکۍ لپاره خپل ژوند په داو لګولی. نادیا د یوکراین لومړنۍ ښځینه نظامي پیلوټه ده. هغې په رضاکارانه توګه په دونباس کې د روس په ملاتړ کې د جنګیدونکو بلتون پالو پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. هغه د یوکرایني عسکرو د ژغورلو په مشن روانه وه چې د بلتون پالو لخوا په لوهانسک سیمه کې ونیول شوه. د 2013 کال د جون په 19 بلتون پالو د هغې یو ویډیو خپره کړه په داسې حال کې چې د هغې لاسونه په اوسپنه تړل شوي او پوښتنې ترې کېدلې. وروسته هغه په روسیه کې په دې تور عدالت ته مخامخ کړی شوه چې خبریالان یې وژلي دي. د نادیې مدافع وکیل وایي د ګرځنده ټلیفون او ویډیویي شواهد ښکاره کوي چې کوم مهال خبریالان وژل شوي وو نادیې وار له مخې په بند کې وه. که تورونه پرې ثابت شول نو نادیا 15 کالو لپاره زندان ته تلی شي. د راپور لیکوال برین وایټ مور د درې واړو نیول شوو کسانو په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته لیکي ایسټن کوهویر، اولی سنتستوف او نادیا ساوشینکو درې واړو کې یوه خبره مشترکه ده، او هغه دا چې درې واړه په پخواني شوروي اتحاد کې زیږیدلي، خو وروسته له پخواني شوروي اتحاد څخه په آزادو شوو هیوادونو کې د وفادارو بریمنو او مفیدو کسانو په حیث راڅرګند شول. او پوتین چې د پخواني شوروي اتحاد ماتېدل ورته یوه غمیزه ښکاري، همدومره جرم ورته کافي دی چې یو چاته سزا ورکړي. خو د نورو لپاره دا کسان د یرغمال شو حیثیت لري چې په غیر قانوني ډول د روسي چارواکو لخوا تختول شوی دی.
د فرانسې خبري ایجنسی سی اف پی لیکلي په پاکستان کې چارواکي د شناختي کارډونو ادارې یا نادرا له هغو افسرانو پلټنې کوي چې ښایي مشکوکو وسلوالو ته یې شناختي کارډونه ورکړي دي. په لیکنه کې راغلي ویل کېږي افسرانو ان په 10,000 کلدارو یا روپیو هم ځنو وسلوالو ته شناختي کارډونه ورکړي. په لیکنه کې دا خبره هم شوې چې چارواکو له القاعدې سره تړلي ځنو کسانو ته هم شناختي کارډونه ورکړي دي. تفصیل منور شاره کوي.
اے ایف پی لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې د ترهګرۍ خلاف د تحقیقاتو پر مهال د شناختی کارډونو ادارې نادرا کې داسې درغلې معلومی کړي چې د دې ادارې ځنې چارواکو وسلوالو ته جالي کارډونه ورکړي دي. د اے ایف پی په وینا د نادرا جالي کارډ ترلاسه کوونکو کې یو د القاعده لوړ پوړې غړی عدنان الشکر جمعه هم شامل دی. نوموړی په نیویارک کې په 2009 کال کې د ترهګرۍ د یوې منصوبې په سازش کې امریکا ته مطلوب و. عدنان په سعودي عرب کې پیدا شوی و او په امریکا کې هم وخت تیر کړی دی. نوموړی د 2014 کال په دسمبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په عملیاتو کې وژل شوی دی. د آی ایس آی د تحقیقاتو مطابق په قطر کې د یو بانک لوټلو پر مهال درې ازبکان نیول شوي وو چې د پاکستان شناختی کارډونه ورسره وو. دا راز د چین او مالدیب د یو شمیر اوسیدونکو سره هم پاکستانی شناختی کارډونه نیول شوي دي چې د نادرا چارواکو ځنو ته په 10,000 او ځنو ته په 40,000 روپۍ جاری کړي وو. د استخباراتي ادارې تحقیقات خای چې په دې درغلیو کې د نادرا لکتر لگا سلويخ چارواکي ککړ دي. په دوی کې یو د پوز یو پخوانی بریګیډیر او یو پخوانی کرنل هم شامل دي. دا راز زیاتره جالي شناختی کارډونه د لاهور، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان نه جاری کړی شوی دي. د ای ایف پی د ریپورت تر مخه پاکستان ته زیاتره بهرنی وسلوال هغه محل راغلی کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او د وسلوالو خلاف یې جنگ شروع کړو. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې اکثر درغلی د ښکته درجه چارواکي او بابوګان کوي، خو د رشوت پیسې یې زیاتره اعلی چارواکو ته هم رسول کیږي. دا ریپورت لیکي چې پاکستان کې په اول وار نادره کمپیوټرایز شناختی کارډونه شروع کړل، نو دا ښکارېده چې د سره به درغلي ډیره کم شي او حقیقت دا دی چې کم شوي هم ده. خو دا ورستی تحقیقات ښایي چې وسلوالو د پاکستان هر اداره کې ځان ته لار پیدا کړې ده. دا راز د پاکستان مرکزی تحقیقاتی اداره ایف آی ای وای په دې هیواد کې سباندې 50,000 کسانو جعلي شناختی کارډونه ترلاسه کړي چې زیاتره یې غیر قانوني افغان کډوال دي.
پام کوه، جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنی او
لیکه چې تیر دي نه باسي. پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر ونی د جمعه او نه پورز
اوریدونکو سم وخت شوی د ونیز خبرونه روخانه مستقبل پر روخانه مستقبل خبرونه کې به د پاکستان د ملکی خدماتو یعنی سیول سرویس نوکریو په اړه باندې تاسو واورئ چې د دې تیاری د امتحان یا ازموینې تیاری څنګه کیږي، زده کوونکي څومره مشکلات ګالي، څومره کتابونه باید ولولي، څومره خبرونه ته کتنه وکړي، څومره باید با خبر ووسی. دغه موضوع درته منور شاه څېړلې ده، خبرونه په تکراری بناوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نننی پروګرام کې به د سی ایس ایس یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز په اړه معلومات درکو چې په هر سانګه کې وي، خو چې یو تن سوارلسم اول یا دویم ډیویژن کې پاس کړی وي او یا د هغه برابر بلا کومایوه پاس ډیګری لري او عمر یې د 21 کالو نه زیات او 28 کالو نه ښکته وي، بیا د ځنې امیدوارانو او په خاص توګه د قبایلي خلکو لپاره یا چې کوم خلکو دوه کاله مسلسل سرکاري نوکری کړی وي، نو د هغوی لپاره د دوو کالو زیات یعنی تر دیر شو کالو عمر پوره هم گنجائش تا. دا راز که یو تن قبایلی هم وی او دو کالا پر لپسی سرکاری نوکری هم کری وی، نو هغه تر دو دیرش کالو پوره د دې امتحان د ورکولو حق لري. د دې تر څنګه چې د پاکستان د فیډرل پبلک سرویس کمیشن بنیادی شرطونه پوره کوي، نو هغه د پاکستان لوی نوکری یعنی سیول سرویس تر لاسه کولی شي. دغه نور شرطونه د فارم جمع کولو پر وخت د کمیشن د دفترونو نه تر لاسه کیدلی شي. سیس یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز لپاره یو امتحان اخیستل کیږي. دغه امتحان په دوو برخو مشتمل وي، یو د لیکنې یعنی ریټن ټیسټ وي او دویمه د انټرویو برخه ده. د لیکنې امتحان کې ټول 1200 نمبر وي چې پکې 600 نمبر د لازمی مضمونونو وي او 600 د اختیاري یا د خپل خوخه د مضمونونو لپاره وي. دا اختیاري مضمونونه بیل بیل ګروپونه لري چې د هر ګروپ نه د 300 نمبرو 2 یا د 200 نمبرو 1 مضمون د اخستلو اختیار وي او دا راز په 300 نمبرو کې انټرویو اخستل کیږي. د سی ایس ایس په اړه به په دې پروګرامونو کې وخت په وخت نور معلومات هم درکو او په دې امتحان کې د بریالي شوي او د ناکام شوي کسانو د بیلابیلو تاثراتو او د تجربې پرانا کې خبرې به هم دراورو. خو په اول کې مو د هغه کسانو سره خبرې کړي چې د سی ایس ایس لپاره یې تیاری نیولې ده. د پیښور عباس خان چې یو ماستر ډیګری په کمپیوټر ساينس کې کړي او دویم یې په بزنس اډمنستریشن کې کړي. مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال وویل چې پولیس افسر جوړیدل غواړي نو ځکه په سی اس اس کې د برخه اخیستلو تیاری کوي.
راغی چې جماعت اراده واه ماي چې کوم مخو لکه جماعت سیل جسي چې پروفیشنل دي نه جماعت پلان د پښو مور لکه کور ټول راته مشران راته چې لکه یې مرکا او ته ورکول شي کنه ان شاء الله زه کوشش کوم چې دا پاس کړم خو لکه بزنس ادمنستریشن دی او فل نمبر او پاتینګ دی مې هیڅ کې او پښتو دی چې او مرکانتایل لا واخې فل نمبر ما برابر کړی دی نه چې آپشن ته دې څنګه مرګریسته یې وین فرام ډیسکشن کوي او دا کرنٹ افیئرز اخبار ما اخبار وغیرہ ګورو او دا نیوز دې ګورو په ټی وی باندې او بس کرنٹ افیئرز دا نکور کی یعنی چې دا زمانو دې کوشش دا مرګری ګروپ ګروپ څه دې چې دا کومه ده نه دې 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 دې
بلخوا د ثوابې ضلع سومیرا ګل چې د یو کلی په سرکاري سکول کې سبق ویلې، دولسم یې په پری میډیکل کې او ماستر یې په جرنالیزم او پولیټیکل ساينس کې کړي، خو په سیول سروسز کې شاملې دلې ارمان ده. په خپل تعلیمي پس منظر کې د بدلون په اړه وایي
د دې بدلون مېن ریزن دا دی چې اف اس سي خو ما په دې وجه کړې وا چې زما کور والو ماته وی چې اف اس سي بیسیک ریکوایرمنت دی، دا بس هر ځای کې پکاري دي د اف اس سي نالج نو او چې دې سره به لکه ستاسو اکیډمیک کیریئر چې کوم نه غوړل خيوم قومي او تبل لکه د سټڈی عادت هم جوړ کینو اف اس سي ما راغې په وجه باندې وکړه. بیا ما او آرمی میډیکل کالج ته پاره ټرای وکړه او دا خوش قسمت یې سره ما راغې ټیس کو پاس کو دا اغي چې کوم مېرټو نو پاره کې چې کوم د ګورنمنت ډیګری کالج نه ویلو نو هغه مارکس ما د هغه لیول نو نه زه پاتې شم کو ما ته تاسو افسوس وکړو چې ما میډیکل کې څه زیات انټرست نه بیا ما بي پرایویټ کو هغه نه بعد بیا چې ما کله په خوري یونیورسيټي کې داخله کوله نو په هغه ورځو کې زما کور کې راځي لکه پرابلم نو هغه داخله زما لیک شو او په پولیټیکل ساينس کې سیف ختم شې نو دراغه وخت پورې نو بیا ما جرنالیزم کې داخله واغسته چې زما کور ولا ما ته چې کمپټیټیو ایگزام سی اس اس او پی جی اس نو چې دا جرنالیزم او سوشل ورک او سوشالوجي او پولیټیکل ساينس انټرنیشنل ریلیشن د دې هری یو نو ته کولې شي نو په دې وجه ما جرنالیزم ډیپارټمنټ کې داخله واغسته او چې کله ما جرنالیزم کې ماستر کمپلیټ کو نو هغه ټایم کې ما ته داسې اپورچونټیز د سټڈی لپاره خنو نو بیا ما جرنالیزم فیلډ کې هم لږ ډیر کار وکړ او اوس چې کله ما پولیټیکل ساينس کې بیا ایڈمیشن واغسته او ما دا په کمپلیټ کېدو شو نو بیا ما په خیر اده وکړ چې زه به دا ځل ان شاء الله کې څه پیل کړم.
د خپلې تیاری په اړه سومیرا ګل مشال ریډیو ته ویلې چې هغه د سرکاري سکول نه راغلي نو ځکه د خپلې نورې مطالعې ترڅنګ ډېر زور په خپل انګلیش خکولو ورکوي.
اصل کې زما د سی اس اس مین دغه کوم دی نو شکر الحمدلله زما یو ځای استادان چې کوم دی نو هغه ډېر زیات کوآپریټیو دي او هغه عمال ډېر زیات حوصله راکړي دا او سبجیکټ چې زمون کوم دی هغه ټول هغه ما ته ویلي ډېر زیات ګایډ کړی هم ځکه چې آی کې زما دوا استادان دا سي دي چې هغه خپل د سی اس اس آفیسر دي په دلته په خبر کې کار کوي نو ما سبجیکټ چې کوم دی نو پولیټیکل ساينس زما مین سبجیکټ دی دا هغه نه علاوه سره ما امریکن هیستوري او ستدا او بیا کنسټیټیوشنل لا او هغه سيزونه هغه ټول مطلب چې کوم پولیټیکل ساينس سره انټر ریلیټډ سبجیکټ دي ما ته په تیارې کې اساني او یو سره ما پښتو غږ سره غږ کې پښتو زموږ خپل ژبه ده او ما ویل چې په دې کې به زما سپور خوشي او د دې علاوه تیارې چې کوم ده ما ریګولر اخبار کتل اخبار کې د نیوز اخبار چې کوم دی او دان د هغه ایډیټوریل کتل او د هغه ایډیټوریل انالیسس کول دا زما او استاد ما ته ویل چې دا به په ریګولر بیسس باندې کې د دې علاوه کرنٹ افیئرز والا چې کوم میګزین دي لکه هیرالډ میګزین چې کوم شو او د ټایم د دا ریګولر ګورم او سره سره د کورس بوکس چې کوم ما په دې ماستر لیول باندې نه دي سټڈی کړی زما کورس ریلیټډ دي نو هغه هم د ډیفرنٹ لایبریریز نه ځان تر غواړم او هغه سټڈی کوم.
دا راز داس یو زلمه چې یو وار یې په سی اس اس کې برخه اخیستې خو کامیاب شوی نه دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د 400 ضلع ګوهر زمان وای چې اختیاري او سخت مضمونونه یې په ډیرو خو نمبرو پاس کړي خو لازمی او نسبتا اسان مضمون کې د انګلیش د کمزورۍ لکبله ناکامه شوی دی. دا وار بیا د امتحان ورکولو اراده لري او په دې نظر دی چې خپل انګلیش ښه کولو باندې ډیره پاملرنه کړي او تم لري چې بریا به هم ترلاسه کوي.
ستان چې سیسس کول غواړي هغه ته په کار کم از کم کم چې د کلو ماحول نه دیوږي لکه اوس په چار صد کې پر څه کوتل کې ورته کنه په کار کې زه پښه او تزان چې کوم څه چې الته د نسټول یا د میډیا کیبل سہولت دي اخبار سہولت دي زیات تر کمپلسټي پیپر چې د داخل کې یو چې تا اسلامي ادب کې دي شي کوم کله چې اخبار تا یا نسټ ته
پورا گائیڈنس والے دوسری کسٹمر ڈائنس گائیڈنس والے کم از کم تیس کڑے تو پاس کڑے نہیں چی کم از کم ایگزام اوور کڑے نو اگر نہ کومن گائیڈنس والے اوپر ایسے پریکٹس منگ کو زیادہ تر کسان نو ایسے راضی غٹا مسئلہ زمون دے انگلش تے دلتا دے بختنو تا خاص طور باندې ایسے جے من پریکٹس کول بار بار لکھل بکار دی او تسی او کس طور ول بکار چ مطلب دے انگلش کی خدے او لگی نہ دا غلطی نہیں دو بس نور جنرل سٹڈی بکارا چ انسان خپل مطلب اچ ایکسپوزر ارزی کو کی
تاسو د نوی کول د هغه کسانو خبرې واوری دے چې د خپل سباون روخانه کولو پوخ تکل یې کړي او د خپل دې ارمان او مرام تر لاسه کولو لپاره یې پوره تیاری هم په پام کې نیولې. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته خوی ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ. او اوس مو د هغه بریالي کسانو سره خبرې کړې چې د ډېر مهنت او خواري لکبلې د ځان لپاره په ټولنه کې لوړ مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان د انکم ټیکس په محکمه کې یو سی اس پی افسر اسد بلال جهانگیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلې چې د زیاتره پښتنو په شان د هغه د کورنۍ خلکو هم غوښتل چې ډاکټر دی جوړ شي چې دا راس په مستقبل کې د بیروزګاری نه بچ شي، خو بریالي نشو نو ځکه یې بی بی اے او بیا ایم بی اے وکړه.
زمان خوچه کلا ما ایس ایس سی که داخله و آغا ستا لگه اوبیسلی آغا وقتی خوزه پری میڈیکل که اومد زمان آغا وقتی خواهش دا و چه یاب چرتا دا پتر جور شوی چونکه مات ما دا کمزور و نو لکه زمان میڈیکل طرف تا زیاد شو کو کانسیکونسز دا سی و چه آغا میڈیکل کالیج چونکه پی خوار جمدت تا وقتی او که ایم سی و آغا مرد بدیر زیاد هایی و میکو مرد ران و موٹیویشن دا و چه هارد ورک و خو لگه چونکه اپورچونیتیز دام را نو انتی خوار که بحال تا تکلین شو و فورت کولین نشو نو میڈیکل نہ پاتې شو نو هغه نه پک بیا فائنانس طرف ته لاړو چې دا یو فیل پاتې او دغه ته بیا لاړو. اصل کې لکه سیول سروس سیستم کم دی نو دې کې هم مطلب گروپ دی نه اوکیپیشنل گروپ دی لکه اکاؤنٹس دی کسٹم دی انکم ٹیکس دی دا خو پرائمریلی ریلیٹڈ دی فائنانس سره. نو موږ چونکه دا فائنانس سټوډنټانو نو موږ لپاره دغه شیزونو کې آپشن زو خلکو په فرقول دغه خلک چې دا غي بیک گراوند د فائنانس دی او دغه اوکیپیشنل گروپ کې راشي چې هغه دی ار پرائمریلی مطلب هغه سره د فائنانس سره لیکي او نن سبا خو اډمنستریشن او د فائنانس کم دی چونکه ار یو گروپ تر راځي دا پولیس وی ولا هي چې خپل اکاونټ سیکشن وی د ډی ایم جی د ار یو نو هغه کې لکه د دې ریکوایرمنټ زیات د فائنانس والو.
اسد بلال نه چې مو پوښتل چې د سی اس اس لپاره یې لارښوونه چیرته نه تر لاسه کړې وي نو هغه وویل
یونیورسٹی کې کله دا ایس ٹی سی ورته وی سټوډنټس ټیچر سنټر الته به دا ځان غوا سره ناستو وایي تر به خبرې ترې به زمونږ کې دي هغه به دا بیا لارې خوله شي هر بشي دغه د تاسو کریر او بوکې رښتا بانکینګ ته تاسو تلی شي یا سیل سروسز ایگزام دی دې ته کېنا سې دی شي مونږ ته د سیمل سروسز ایگزام څخه مونږ ځا زیات اپیل مونږ مونږ به دې ته پاره کېنا سې دی ایگزام تم تیارې او کو انکم ټیکس ترا زمونږ قسمت پدې خو چې کله دا سټوډنټ ټیچر سنټر جوړ شو دا د سیسز نو جوړ چلې کې اسمنټان ټیچران بدلته کیږي. ایکچولی هغه سره به یو کینټین بجوړو نو هلته چې کوم زموږ پلازانو هغه به راتلل موږ به هغې کمپنی جوای کول هغه به موږ سره کېناستېدل نو لکه دا ایس ایچ ته اداره به نه وه خو هغه وخت کې دور کې دمر پالیټکس ته نه وه لکه ټیم انوایرمنټ به و چې د چا خوښه به وه هغه به راغو ټیچر سره به کېناستېدو خپل تبسونه به وکړل کریر کاونسلنګ به ته موږ واغسته د هغې ایکسپیرینس به موږ شیر کړل چې لکه هر ترم ته دغه دغه پرابلمس دي دغه دغه ایشوز دي نو هغه چې کوم زموږ کاونسلنګ شوی دی هغه انفارچونیټلی د کرنټ جنریشن ته هغه کاونسلنګ نه ملایږي لګیا
دا چې د سی اس اس په امتحان کې یې د خپل خوښې کوم کوم مضمونونه اخیستي وو نوموړی وایي اول یې هغه مضمونونه چې په خپل کورس کې یې لږ ډیر ویلي وو هغه او ورسره یې پښتو د اختیاري مضمون په توګه اخیستي وو.
زمون خو دې څنګه فائنانس ریلیټډ سبجیکټ شو نو زما په کې هغه وخت کې اکنامکس ما غوښته وو هغه سره دا بزنس لا ورته وي یا مارکنټایل لا ورته وي یو دا ورسره سوشیولوجي چې کوم دا هغه هم فائنانس لکه د ام بي اي کې ویلې وا هغه ورسره راغله دې سره څه ورته وي دا مسلم لا ورته وي مسلم لا مو واغسته او پښتو چې کوم دا نو هغه هم ورسره واغسته نو موږ سره د دې ټول شیزونو بیک گراوند وو چې موږ ام بي اي کې ډیر زیات تر شیزونو ما ویلي وو لکه اکنامکس او کا مارکنټایل لا او کا مسلم لا او هغه هم لکه موږ سره کاؤنسلنگ ہوتا وہ کنا کی چرنا ہم گائیڈ ا گئی کچھ کسی کو نیٹ پتہ چلے کہ ایوم تو ادرا سان دے دا گران دے کہ دغه دغه ایشوز تھی پختو چ کم ون ول تم تو پختو ایک ادیب ہم تا ویل بلوال تا پروفیسران سره بلارو اخی بدای تا گئی کو کئی بار تو ویل چلے کہ یار دغه 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 ایشوز دی نو مون وی اکارڈنگلی اغه مزون واغه سچ کم سر زله گند کم مون باندې الریڈی کار کړی
اسد بلال جهانگیر وای چې د سی اس اس لپاره د نور مطالعه تر څنګه د انګلیش جوړه مطالعه ډیره ضروری ده ځکه چې په بنیادی توګه د امتحان کې زیاتره مضمونونه هغه که لازمی دي او که اختیاري خو په انګریزي ژبه دي او همدغه د هغه د بریالیتوب لوی وجه ده چې انګلیش ډیر ښه زده او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده که تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا سوړاندیز او یا پوښتنې لرئ نو کولای شئ چې مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ د ټلیفون شمیره ده 00202211 او اوس خپل کوربه به نوشاته اجازه ورکړي خاد او آباد شي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصه انټرنیټ او فلمی خبرونه خراونه د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مهیروي.